السلام علیکم وخت له غرمی مخکی لس بجې شوې په کندهار کې د تیرې شنبه خونړۍ حمله په اړه لهم تحقیقات روان دي. د خوست ګردیز لوی لارې موټر چلوونکي وایي غلې لار نیسي او پیسې او نور مالونه ترې په زور اخلي. دا د روان پروګرام مهم مطالب دي. په دوی منیمۍ کې هم درته دوه اونیز پروګرامونه خپرو، خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه. رحمت الله افغان وایي
په سر کې هم د مهمو خبرونو سر ټکی. د افغانستان ملي امنیت ریاست وایي د افغان حکومت، متحد عربي اماراتو او نړیوالو ځواکونو ګډ پلاوی د کندهار د پیښې هر اړخیزه څېړنه پیل کړې. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم په صحرا جام کې د عربي متحد اماراتو په ماتولو سره د دې لوبو نیمه پای لوبو ته لاره پیدا کړه، او د ترکیې په استانبول ښار کې د نوي کال په شپه په یو شپنی کلب د وسلوالې حملې اصلي عامل نیول سوی. اوس هم بشپړ خبرونه. د افغانستان ملي امنیت ریاست وایي د افغان حکومت، د متحد عربي اماراتو او نړیوالو ځواکونو ګډ پلاوی د کندهار د پیښې هر اړخیزه څېړنه پیل کړې. له دغه ریاست څخه نن په خبره سوي اعلامیه کې راغلي لومړنۍ پلټنې ښیي چې یاده حمله د پاکستان په کوټه ښار کې د مولوي احمد کندهاري په مدرسه کې چې د انتحاریانو د روزنې مرکز ګڼل کیږي پلان سوې ده. د کندهار د تیرې اونۍ د سې شنبې د شپې په 14 کې د 15 عرب ډیپلوماټانو او د کندهار د مرستیال والي په ګډون 12 تنه ووژل سول، او د متحد عربي اماراتو د سفیر او د کندهار د والي په ګډون 11 تنه پکې ټپیان سول. د کندهار پیښه چې په ملي، سیمه ییزه او نړیواله کچه سخته وغندل سوه، تر اوسه یې مسؤلیت چا په غاړه نه ده اخیستی. له پیښو سره د مبارزې اداره وایي چې په بېلابېلو سیمو کې له کورنیو بې ځایه شویو سره د مرستو لپاره یې څلور ټیمونه ګمارلي دي. د دې ادارې مرستیال محمد اسلم سیاس تېره شپه ازادۍ راډیو ته وویل
له پیښو سره د مبارزې د ادارې او د کډوالو د وزارت څلورو ګډو ټیمونو ته دنده سپارل شوې چې په ټولو کمپونو کې چې زموږ بې ځایه شوي کډوال پکې میشت دي، د هغوی وضعیت وګوري، د هغوی ستونزې یاداشت کړي، څو د حل لپاره یې اقدام وشي.
د وروستیو ورښتونو او د سړې هوا له کبله د بېکوره شوي خلکو کړاوونه زیات شوي دي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم په صحرا جام کې د عرب متحد اماراتو په ماتولو سره د دې لوبو نیمه پای لوبو ته لاره پیدا کړه. په صحرا جام کې د افغان ټیم تر دویمې بریا وروسته قطعي شوه چې افغان ټیم په نیمه پای لوبو لوبوي. د دویمې شل اوریزې لوبې پچ افغان لوبډل مشر اصغر ستانیزي وګټله او خپله د توپ اچونې پریکړه وکړه. سیالي لوبډلې په ګټلو ټاکل شوو شلو اورونو کې د اوو لوبغاړو په سوځېدلو سره 138 منډې هدف وټاکه. افغان لوبغاړو وکړای شول چې هدف ته 5 لوبغاړو په سوځېدلو سره په 19 اورونو کې پوره کړي. د افغان لوري په توپ اچونه کې دولت زدران څلور، راشد ارمان دوه او فرید ملک یو لوبغاړي وسوځول. سمی شینواري 42، اصغر ستانیزي 10 او کریم جنت 22 منډې د لوبې په ګټه جوړې کړې. افغان کرکټ ملي لوبډله د یادو سیالیو په الف ګروپ کې خپل درېمه لوبه د رواني جنوري میاشتې په 19 نیټه له نیمبیا سره کوي. او د کابل کندهار لوی لاره چې پرون ماسپښین بنده شوې وه، تېره شپه بیرته پرانستل شوه. د میدان وردګو د والي ویان عبدالرحمن منګل ازادي راډیو ته وویل چې دا لاره د کابل د ارغندې او میدان ښار ترمنځ د واورو او یخ له کبله بنده شوې وه.
د شپې تقریبا 8 بجې دغه لاره د ترافیک پر مخ خلاصه شوله. لاره چې په کومه سیمه کې تړل شوې وه، هغه سیمه د کابل پر اړوند مربوط سیمه وه.
د میدان وردګو د والي د ویان پوینه د سړک د کابل او میدان وردګو ولایتونو د مسولینو په ګډو هڅو سره پرانستل سو. دا هم د سیمې او نړۍ خبرونه. د ترکیې په استانبول ښار کې د نوي کال په شپه په یو شپنی کلب کې د وسلوالې حملې اصلي عامل نیول سوی. د ترکیې رسنیو نن راپور ورکړی چې ازبکستانی تابع عبدالقدیر د استانبول ښار په ایسینورایت ناحیه کې د لټون د عملیاتو په نتیجه کې نیول سوی. دا کس تورن شوی چې د جنوري په لومړۍ نیټه یې د ترکیې په استانبول ښار کې په یو نایټ کلب په حمله کې 9 تنه وژلي او ګڼ نور کسان یې ټپیان کړي دي. ترکی رسنوی راپور ورکړی چې د ازبک تبا د نیول کېدو په وخت خپل یو قرغیزي ملګري په کور کې وو او څلور کلن زوی هم ورسره وو. رویټرز اژانس بیا د هم لیکلی چې درې ښځې او یو قرغیزي سړی هم د یاد تورن کس د نیولو په وخت کې په کور کې موجود و چې هغوی هم امنیتي ځواکونو له ځان سره وړي دي. رویټرز لیکي تورن کس د ابو محمد خراسانی په نوم خلکو ته ځان معرفي کړی وو. د استانبول د دې حملې مسؤلیت اسلامي دولت ډلې یادایش جنګیالیو په غاړه اخیستی. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشربای دا ټولنه به د اټومي تړون په برخه کې د ایران د دریز ملاتړ وکړي. فدریکا موګرینی پرون په داسې حال کې له ایرانه د خپل ملاتړ اعلان کړی چې د امریکا منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ دا تړون غندلی او په دې وروستیو کې په دې اړه لانجو زور اخیستی. اغلې موګرینی ټینګار وکړ چې دا تړون د اروپایي ټولنې امنیتي اړتیاوې پوره کوي. تر دې وړاندې د برېټانیا د بهرنیو چارو وزیر بوریس جانسن ویلي وو چې تړون باید تطبیق سي. ټرمپ بیا روانه اونۍ په دې تړون انتخاب کړی او هغه یې تر ټولو خراب تړون بللی. د ایران او د نړۍ د پنځو جمعه یو هیوادونو امریکا، روسیې، چین، برېټانیا، فرانسې او جرمني ترمنځ د 2015 میلادي کال په جولای میاشت کې اټومي تړون لاسلیک سو. د پاکستان د لاهور یوې محکمې یو مور په دې خاطر په اعدام محکوم کړه چې خپله لور یې په ژوندینې سوځولې ده. دې ښځې چې نوم یې پروین بیبي ښودل شوی په محکمه کې اعتراف وکړ چې خپله لور یې له دې کبله وسوځوله چې په خپل سر او د کورنۍ له اجازې پرته یې واده کړی و. د پاکستان د پنجاب ایالت پولیس وای 18 کلنه زینت رفیق مخکې تر دې چې د خپل مور له لورې ووژل سي له حسن خان نومي سړي سره واده کړی و. پاکستان یو له هغو هیوادونو څخه دی چې د ناموس په نوم قتلونه پکې ډېر کیږي. یوازې په 2015 میلادي کال کې د ناموس په نوم تر 1100 زیاتې ښځې او نجونې وژل سوې وې. د امریکا په اورلانډو کې پولیسو پر یو شپې کلب د حملې کوونکي عمر متین میرمن ونیوله. د عمر متین میرمن چې نور سلمان معرفي شوی د تیر کال د جون د میاشتې د پیښې په تور نیول سوې ده. د نیویارک ټایمز ورځپاڼې د راپور له مخې نور سلمان په سان فرانسیسکو ښار کې له کوره د باندې ونیول سوه او د پښتنو لپاره د فدرالي پولیسو دفتر ته یوړل سوه. د دې ښځې میډو عمر متین تیر کال د اورلانډو د همجنس بازانو په شپې کلب یا نایټ کلب کې پر خلکو له مخکې ډزې وکړې او 9 تنه یې ووژل. متین چې له داعش سره یووالی اعلان کړی و د حملې په شپه د پولیسو په ډزو ووژل سو. او د فرانسې ولسمشر فرانس اولاند پر اروپایي اتحادیې د امریکا د منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ د انتقاد په ځواب کې وویل اروپایي اتحادیه د خپلو چارو په اړه د بهرنیانو نصیحتونو ته اړتیا نه لري. اولاند پرون د امریکا د تلونکي سفیر جین هیتلی لپاره په پاریس کې وی ترتیب شوې غونډې ته وویل اروپا تیاره ده چې د امریکا اروپایي همکاري ته دوام ورکړي، خو دا باید د خپلو ګټو او ارزښتونو پر اساس وي. د بهرنیانو نصیحت ته اړتیا نشته چې څه باید وکړي. د امریکا منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ په مفصله مرکه کې چې لندن ټایمز ورځپاڼې د یکشنبې په ورځ خپره کړه له اروپایي اتحادیې څخه د برېټانیا وتل وستل او ویې ویل چې د اروپایي اتحادیې د مهاجرت آزاده پالیسي به د دې سبب شي چې نور هیوادونه هم له دې اتحادیې څخه ووځي. داو د افغانستان سیمه او نړۍ ورستی خبرونه.
رحمت الله افغان مننه چې د افغانستان سیمه او نړۍ مهم خبرونه ویل. دا خبرونه په ازادي رادیو ډاټ کام یا ډاټ اورګ ویب پاڼه کې هم لیدلی شئ. په دغه پروګرام کې چې تر 1100 بجو دوام کوي او تخنیکی چارې طاهر روشن مختوړي او رې چې افغان چارواکي وي په کندهار کې د تیرې سېشنبې خونړۍ حمله د پاکستان په کوټه کې تنظیم شوې وه. د دې حملې په اړه درې ټیمونه لا هم تحقیقات کوي.
د دې پیښې هر اړخیزه څېړنه ده. دغه تر څنګ د شهید شوو او زخمي کسانو د کورنۍ سره نغدي مرسته او دغه تر څنګ د تسلیت مراتب وړاندې کول دي.
د خوست ګردیز لوی لار کې غله دریږي او له موټر چلوونکو پیسې او مالونه په زور اخلي.
چنه وخت راشو فسړ نه وروړو د غلګې کې ډیر مشکل وینو دا هر وخت پوجو د دوه پوسو مان لیر هر وخت باندې غره راوتلې موږ شکوي موږ وایي موږ نه موټر وکړې خولي.
نور مطالب هم در تخبرو په دوی منیمای کې دوه اونیس پروګرامونه لرو تاندې څنګه او نیمه نړۍ. یا نوزل بیا اسما صفی الله ستانگزی سلامونه و منی رازو لمړی مطلب ته په کندهار کې د تیر سه شنبه د خونړی چاودنې په اړه څو ټیمونه لا تحقیقاتو ته دوام ورکوي خو د افغانستان د ملي امنیت ریاست وی لمړنۍ نښې ښیي چې دا برید د بلوچستان ایالت په مرکز کوټه کې تنظیم شوی و. د افغانستان د ملي امنیت ریاست د خپلو پلټنو زیات جزئیات نه دي څرګند کړي خو د یوې مدرسې یادونه یې کړې چې د دې ادارې په وینا هلته د حملې پلان جوړ شوی و. اسمت الله څاروان په دې اړه ریپورت جوړ کړی.
افغان امنیتی چارواکی وایي لومړنۍ نښې نشانې ښیي چې د کندهار حمله له افغانستانه د باندې پلان شوې وه. د تېرې سه شنبې په ورځ د کندهار ولایت په میلمستون کې د چاودنې په نتیجه کې د دغه ولایت د مرستیال والي او د متحده عربي اماراتو د پنځو ډیپلوماتانو په شمول دولس تنه ووژل شول. د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي د امنیتي ارګانونو ګډ تحقیقاتي پلاوی د متحده عربي اماراتو او د څېړنې لپاره د نړیوالو امنیتي ځواکونو د مارل شویو تحقیقاتی ټیمونو په همکاري په کندهار کې هر اړخیزو تحقیقاتو ته دوام ورکوي. په همدې حال کې د کندهار د والی وایند سمیم خپلواک تیر شپه ناوخته ازادي رادیو ته وویل چې درې پلاوی تحقیقاتو ته دوام ورکوي.
د دغه موضوع د بررسۍ لپاره لمړی خو خپله ډلې په کندهار کې په محلي کچه د امنیتي او همدارنګه د هغه مسؤولو ټیمونو لخوا څخه بررسي سوې ده. د مرکز کابل څخه هم بررسي ټیم راغلی دي، یا د عربي متحده اماراتو څخه هم د بررسي ټیم راغلی دي. همدارنګه د جنرال اسمار رئیس جمهور د هغه د حکم پر اساس باندې د هغه د سلاکار مشاور وزیر داود کلثار په مشرۍ باندې یو پلاوی راغلی دي. په هغه کې د ملي امنیت لوی ریاست، وزارت دفاع، وزارت داخله، لوی سرمالی
خپلواک په عین حال کې د پلاوو د تحقیقاتو د نتیجې په اړه بې خبري څرګنده کړه. ویل چې لا تحقیقات بشپړ شوي نه دي. د کندهار د والی وایند ولسمشر د سلاکار داود ګلزار په مشرۍ کندهار ته د تللي پلاوي د هدف په اړه وویل
دوی درې موضوعات لري چې لومړنۍ موضوع د دغې پیښې هر اړخیزه څېړنه ده. دغه ترڅنګ د شهید شوو او زخمي کسانو د کورنیو سره نغدي مرسته او دغه ترڅنګ د تسلیت مراتب وړاندې کول دي.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غني د پاکستان لوی رئیس قمر جاوید باجوه ته وویل چې د کندهار د حملې په شمول وروستۍ حملې هغو وسلوالو سختریزو کړي چې په پاکستان کې مرکزونه لري او پاکستان یې په وړاندې اقدام نه کوي. د پاکستان لوی درسیز دا بریدونه وغندل او له افغانانو سره خواخوږي څرګنده کړه. باجوه ویلي چې دغه هیواد پوز بې توپیره د ټولو تیرورستانو پر ضد عملیات کوي. په همدې حال کې د افغانستان د ملي امنیت د ریاست ویاند حسیب صدیقی په یو خبر پانه کې ویلي چې لومړنۍ نښې ښیي چې دا بریدونه له افغانستانه د باندې د کوټې ښار ته په غځېدلې لاره کې د مولوي احمد کندهاري په مدرسه کې پلان شوي وو. حسیب ادعا کوي چې دا مدرسه د انتحاري افرادو د روزنې مرکز دی. پرون د افغانستان او متحده عربي اماراتو د کرکټ ټیمونو د صحرا جام تر سیالۍ وړاندې د کندهار کابل او لشکرګاه د وروستیو تروریستي حملو د قربانیانو په یاد یوه دقیقه چوپتیا غوره کړه.
و موردل چې د کندهار ولایت ویان سمیم خپلواک وی درې ټیمونه لا هم په دغه ولایت کې د تیر سه شنبه خونړۍ چاودنې په اړه تحقیقات کوي خو تر اوسه ډېر جزئیات نه دي روښانه. له ښاغلي خپلواک سره عصمت څاروان بشپړه مرکه هم کړې ده او د نورو مسایلو تر څنګ یې دا پوښتنه هم مطرح کړې چې د کندهار چارې اوس څوک مخته وړي، ځکه چې د کندهار والي ډاکټر همایون عزیزي په هند کې تر درملنې لاندې دی. عزیزي د تیر سه شنبه په چاودنه کې سخت ټپي شوی و او مرستیال عبدالعلي شمسي د ځینو نورو چارواکو او ډیپلوماتانو په شمول وژل شوی.
د کندهار والی د هغه روغتیایي وضعیت په اړه وایم چې هغه د لومړني درملنه د لې په کندهار کې شوې ده. همدارنګه د نور درملنې لپاره هند هېواد ته انتقال شوی دی چې په یو مرکزي مجهز روغتون کې تر درملنې لاندې دی، د خطر نه بهر دی. زموږ سره خبرې کړې دي.
نور ټپیان په سال کې دي.
د پیښو دغه پیښه کې مخکنۍ رئیس جمهور د قاضي هاشم کرزی هم چې په دغه پیښه کې زخمي شوی و، په هند هېواد کې د سختو ژورو ټپونو له امله هغه ساه ورکړې ده، په شهادت رسېدلی دي. د نورو زخمیانو په اړه هم وایم چې دوی روغتیایي وضعیت په ډاډوار ښودل شوی، ځکه چې موږ ورسره په تماس کې یو او ډاکټر صاحبان موږ ته پوره ډاډ راکوي چکم د تشویش خبره نه ده.
په داسې حال کې چې د پېښه کې یعنی د تیرې سه شنبې په پېښه کې والی سخت ټپي شو او مرستیال یې هم ژوند له لاسه ورکړ، د کندهار چارې څوک اداره کوي اوس؟
موضوع موږ د مرکز سره شریکه کړې ده چې دغه د ولایتي چارې باید څوک باید سنبال کړي. په دغه سره چې نن د سیمیزو ارګانونو د خپلواک ادارې د مالی او اداري چارو مهم عبدالملک صدیقی هم کندهار ته راغلی دي، او دغه تر څنګ د تشکیلاتو رئیس هم دلی ته کندهار کې چې مخکې راغلی وو د یو نماینده و ده، همدارنګه چې دلته د ولایتي ادارې سره هم همکاره وي. تر دام غړي پورې دلی ته ولایت کې په محلي کچه دغه وارثي چارې په محلي کچه زموږ د ولایت مقام مالی او اداري رئیس دی چې دی په دا چاره کې ښه پوره بلدتیا لري اوس فعلا هغه پر مخ بیایي. خو موږ د مرکز پیشنهاد موږ لیږلی دی چې باید تر هغه وخت پورې چې کندهار والی د ښه صحت خاوند کېږي بېرته راستنېږي په خیر راځي، تر هغه وخت پورې د موقت وخت لپاره یو څوک چې دغه د چارو سنبالښت وکړي. نو مرکز ته موږ منتظر یو، دغه سیمه ییز ارګانونه د خپلواک ادارې مهم سات هم دغه موضوع دوی سره یاده سپله او دوی ویل چې موږ ژر تر ژره دغه اقدام کوو.
د کندهار د والی د ویاند سمیم خپلواک سره مو مرکه اوریدله. ښاغلي خپلواک ویل چې اوس د کندهار چارې د کندهار مالی او اداري رئیس مخته وړي، خو هڅه ده چې ژر یو سرپرستي ولایت ته ولیږل شي څو د ولایت چارې په مخ ولاړې شي تر هغه چې ډاکټر همایون عزیزي د کندهار والی بیرته له درملنې راستنېږي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
خضر منو ریدونکو، لکه څنګه مو چې په راپورونو خبرونو کې واوریدل، د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د عربي متحده اماراتو په کوربتوب د سهارا جام په تورنمنت کې دوه لوبې وګټلې. افغانستان وروستۍ لوبه پرون شپه د کوربه هیواد په وړاندې وګټله. په داسې حال کې چې کوربه هیواد 130 منډې کړې وې، افغان ټیم په 19 اور کې دغه هدف د 5 لوبغاړو په سوځېدو پوره کړ. دا چې افغان ټیم بلدی وروسته په کوم پړاو کې لوبیږي او څه یې ترلاسه کړل او ځینې نور مسایل به هم وي، د افغانستان د کرکټ بورډ مرستیال ښاغلی عزیز الله فضلي همدا شېبه را سره د ټلیفون په کرښه دی. فضلي صاحب، ستړي مشه، په خیر راغلی، مننه چې ټلیفون مو واخیست. افغان ټیم به له دې وروسته په کوم پړاو کې لوبه کوي او بیګانۍ لوبه څومره مهمه وه افغانستان ته؟
مننه ستاسو اوریدونکو، سلامونه او نیکیلې وړاندې کوم. واقعیا چې د افغانستان ملي لوبډله په اخرو کې د دوی هغه ټیم سلیکشن یا د ټیم ټیم ورک یا اتحاد او اتفاق دا ښیي چې اوس موږ د هرې ورځې په تیریدو سره د افغانستان ملي لوبډله د دې جوګه شوې ده چې غټو ټیمونو ته ماته ورکړي. او لکه څنګه چې تاسو اشاره ورته وکړه، واقعیا په دغه سارا کپ کې یا سارا جام کې چې په امارات کې د سیټ ممبر ترمنځ تو هیوادونو ترمنځ ادامه لري، هغه کې زموږ لپاره غټ او تکړه عریب چې وو هغه هرلینډ و، ځکه چې په 2014 کال کې همدغه شیخ زاید ګراوند باندې دوی موږ ته سخته ماته را کړې وه. د 240 منډو هدف یې راته ټاکلی و، البته په شل اوریز سیالیو کې. خو تېرې سیالۍ موږ ډېر په اسانۍ سره وګټله، او تېره شپه بیا د متحده امارات سره چې د دغه لوبو کوربتوب کوي هغه ته ماته ورکړه. نو موږ به کوشش کوو انشاءالله ولازیز چې د دغه ټورنمنټ پایلوبې ته ځان ورسوو، چې دغه بازی هم د آی سی سی سره سبت راجستر او یو بین المللي سیالۍ دي. په دې کې د افغانستان رینکینګ یا ردیف نور هم مخته ځي، البته په شل اوریزو سیالیو کې که چېرته موږ دغه ټورنمنټ ګټونکي کېږو. اما چې څنګه دا ټورنمنټ پای ته رسېږي، د افغانستان ملي لوبډله به په هندوستاني هیواد کې هم دغه تمامدګي لرو چې هلته به د هارلند هیواد سره 5 ورځنۍ سیالۍ او دوی شل اور سیالۍ لرو، او سره همداسې یو څلور ورځنۍ سیالۍ لرو په هندوستان هیواد کې د سره کیږي.
بله، مننه ښاغلی فضلي. وروستۍ لوبه هم تمه ده د جنوري په 19 باندې وشي. یو مسله چې بیګا په لوبه کې ولیدل شول، د فیلډینګ په برخه کې لوبغاړي ویل کیږي چې کمزوره ښکارا شول، علت څه دی؟ آیا دوی سم کار نه کړی که څنګه؟
په ځینو ځایونو کې له دوی نه کیچونه ډراپ شول، په فیلډینګ کې مس فیلډینګ شو، ځینې توپونه د دوی د مس فیلډینګ له وجې څلور شول او یا هم ډېرې منډې وشوې دوه درې. دغه علتونه په څه کې و؟ ځکه چې همدغه لوبه مضبوطه کوي په همدا فیلډینګ باندې.
بالکل، یو دا فیلډینګ یا مس فیلډینګ دا کیچ ډراپ کېدل دا هم د کرکټ یو حصہ ده، خو نسبت نور کلونو ته د افغانستان ریسرو برخو کې ډیره پیاوړتیا راغلې ده، خصوصا د بیټینګ او بیا سپیشل د بالینګ په شوبه کې واقعا ډیر په نظم او ډیسپلین سره بالینګ شوی. یو نیم کیچ وخا مخا ډراپ کېږي، مګر چې مقابل لوبل نه هم یو دوه کیچ ډراپ شوه. اما چې څومره نور هم موږ په خپل کمزور نقطو باندې کار کوو، خصوصا په هغه چالو کې چې هغه نایټ چالو وي د شپې لایټونو ته کیږي، نو د ورځې د سیالۍ څه توفیق لري. په دې باندې به نور هم کوشش کوو، ځکه چې راتلونکی زموږ مخته ډېرې غټې سیالۍ پرتې دي، او خصوصا د دې روان 2012 کال کې موږ د ویسټ انډیز هېواد سره، همداسې بنګلادیش سره، د زیمبابوې سره سیالۍ لرو چې هغه د کرکټ د بینني شورا دایمي غړیتوب لري. همدا مهال د افغانستان کرکټ بورډ رهبري هیات هم په اماراتو کې دی چې تېر ورځې د کرکټ د بینني شورا سره ډېر ښه میټینګونه کړي دي، خصوصا د هغه څه لپاره چې موږ څنګه کولای شو د کرکټ د بینني شورا دایمي غړیتوب ترلاسه کړو.
بله، مننه ښاغلی فضلي. فقط یو وروستۍ مسله غواړم مطرح کړم. بېګا ډېر خلک په سټډیوم کې وو او په ټولنیزو شبکو په افغانستان او په ځینو نورو ځایونو کې دغه لوبه ځینو کسانو لایف ښودله، خو د ټلویزیون لپاره غټه اړتیا وه چې باید دا په ټلویزیون ښکاره شي او ډېرې مهمې لوبې وي. ولې کرکټ بورډ په دغه لسو کلونو کې تر اوسه پورې داسې یو فکر نه دی کړی چې بالاخره لوبې دې په ژوندۍ بڼه ښکاره شي او دا د لوبو نه ډېره ښه استفاده هم کېدای شي؟ مثلا ګاونډي هېوادونه هند او پاکستان کې 15 چینله د کرکټ لپاره ځانګړي دي او تجارت تم روان کړي او کرکټ هم هر ځلی ښکارا کوي. افغانستان ولې دا فکر نه دی کړی تر اوسه؟
مننه ستاسو صاحب. یو خو په ټول نړۍ کې دا چې هیڅ یو بورډ نشته چې د خپل شخصي ځان لپاره یو خاص ورزشي چینل ولري. هغه یو وخت کې چې څومره سپورتي چینلونه وي، نو دا غو سره د دې کانټاکټ وکړه، مخې ته انډیا ته اشاره وکړه، تاسو ته کرکټ ته او ټینس سپورت ته هغه د کال یعنی بیخي د اندازې نه بهر فند لري، چې $500 میلیون تقریبا $800 میلیون سالانه د دوی عاید کیږي. اما په افغانستان کې بدبختانه چې دا د دومره رسنیو سره موږ نه چې مستقل او په ولاړ سپورتي چینل نه لرو چې هغه دومره رسیدګي وکولای شي چې یو ښه پروډکشن کمپنی ولري او همیشه دوی دغه سیالۍ د افغانستان لپاره په ژوندۍ بڼه وښي. اما د دغه سیالۍ یا دغه ټورنمنټ لپاره چې ټول د کرکټ د بینني شورا په اختیار کې وو، موږ ته اجازه را نه کړل. د افغانستان کرکټ بورډ مشرتابه رسمي د دې سرپدې باندې میټینګ ونیو، او بل اخر هم د کرکټ بینني شورا و چې موږ دغه تورنمنت نس کولای چې تاسو په ژوند باندې کوم ځکه د نومري ځل لپاره د شي
نو پاینده کې به داسې تصمیم لري چې ټلویزیون باندې میچونه ښکارا کوي که څنګه؟ اتمن
بالکل وستاد چې چیرې ته وګوري په چیر کال چې موږ د زیمبابوې سره کوم چالي په امارات کې درلودلې، تقریبا $1 میلیون په هغه تورنمنت باندې مصارف راغلي. غټ مصارف هغه د ټي وي رایټس و چې هغه موږ ودی تور کړی و، اما برته سپانسر باندې خپل مصارف هم ترلاسه کړل. نو موږ کوشش هم دادی په داسې وخت بیا خصوصا چې د افغانانو په اخرو کې یو ډېر د غم شیبې تېرې کړې د اخري پیښو کې، موږ کوشش هم کوو چې د دې لپاره یو خوشحالي راوړو. اما متاسفانه چې د کرکټ بینني شورا د دې لپاره اجازه ورنکړه.
ډېره زیاته مننه کوم ښاغلی فضلي. کور ودان ژوندی اوسئ. علامه په اجازه ده د کرکټ بورډ مسیال عزیز الله فضلي و چې د تیرې لوبې په اړه باندې له موږ سره خپل نظریات شریکول.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
د کابل نن چاپ مطبوعاتو په مهمو موضوعګانو باندې مطالب لیکلي. اجمل تورمان ته بغوښ شو.
کابل چاپ رسپانو په خپل نننیو غنو کې د غړو نور مطالبه ترڅنګ په کابل، کندهار او هلمند کې د ورستیو بریدونو په تړاو د افغان ولسمشر او د پاکستان پوز د لوی درستی د تازه تلیفوني خبرو پاړه یو شمیر مطالب چاپ کړي دي. سرخص خپلواکي ورسپانې د خپل نننی غنی په سر مقاله کې لیکلي، ولسمشر تلنډي چوپتیا ورسته یو ور بیا په پاکستان میش سخدريزي ترهګر او رانکاري په افغانستان کې د ورستیو خونړیو بریدونو مسول غني او د هوادي تورن کړي چې د دغه سخدريزو ډلو پر وړاندې تر اوسه هیڅ پوځي اقدام نه دی کړی. په سرمقاله کې راغلي چې ولسمشر دا څرګندونې د پاکستان د پوځ د لوی دریسیس جنرال قمر جاوید بجوا سره په تلیفوني خبرو کې کړی دی. د سرمقالې لیکوال لیکلي که څه هم د پاکستان لوی پوځي مشر دا ځل ټټر وهلی چې هیواد یې د افغانستان د امنیت او ثبات په برخه کې د همکارۍ ټینګه اراده لري، خو دا هسې خبرې دي. د سرمقالې لیکونکي په باور پاکستان نه قول لري، نه اقرار او نه ژمنه، او پر دغه هیواد باور په باور ملنډې وهل دي. هیواد دولتي ورځپاڼې هم په همدې تړاو په خپله سرمقاله کې لیکلي په هیڅ ډول د پاکستان پر خبرو او ژمنو باور نشي کېدلی. دا هغه د درواغو شعارونه دي چې تل پاکستانی کرنیلانو او جنرالانو د افغانستان د تیرستلو لپاره پورته کړي دي. خو د سرمقال لیکون په وینا اوس افغانان پرې پوهېدلي دي، پاکستان د افغانستان د ټولو رانیو مسؤل دی او باید د دې هیواد د څلورو لسیزو وژنو او رانیو تاوان ترې واخیستل شي. سرمقال لیکونکی په دوام زیاتوي هغه ترهګر چې پاکستان روزلي او تر څنګ ولاړ دی، نه یوازې د افغانستان بلکې د سیمې او نړۍ په وړاندې لوی ګواښ دی چې په وړاندې باید جدي مبارزه وشي. ویسا خپلواکي ورځپاڼې هم د خپلې نننۍ ګڼې سرمقاله همدې موضوع ته ځانګړې کړې ده. ویسا د پاکستان له لوی دریستي سره د ولسمشر غني تلیفوني خبرو ته په اشاره سره لیکلي د ولسمشر له دې خبرو ښکاري چې دی هم د امنیتي ادارو هغه راپورونه تاییدوي چې د وروستیو بریدونو تور پر طالبانو او پاکستاني استخباراتو لګوي. په سرمقاله کې راغلي دوی وایي چې دغه برید په کوټه کې پلان شوی و. د سرمقالې لیکوال لیکي حکومت دوه نیم کلونه په تکراري تجربو ځای کړل، ځواب یې ولس ته څه دی؟ نور تر کومه وخت پر دې صبر وکړو چې زموږ د بدمرغیو تر شا پاکستان دی، د کوټې شورا ده، حقانی شبکه او نور. سرمقالې لیکونکي پوښتلي دي چې آخر زموږ حکومت او ولس د غمیزو له تکراره د مخنیوي کومه بله لاره هم لري او که نه.
مننه چې تر دې دمه مو ازادي راډیو ته غوږ نیولې. ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په 2.5 منځنۍ څپه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوي. د ازادي راډیو خبرونه، راپورونه او نور مطالب په ازادي راډیو ټکی اور وب پاڼه، خبرونه په facebook.com/azadiradio او د مهمو راپورونو لینکونه هم په همدغه فیسبوک کتلای شي. اوس هم ورزو پکتیا ته د خوست ګردیز ترمنز لوی لاري ډرایوران شکایت کوي چې د لاري په اوږدو کې د پولیسو د پوسټو ترمنز د دوی موټرونو څخه خلک کتکیږي او غلط ری ورسره شته، هر څه اخلي. دوی وایي د کار خلک ویرولي او د دوی تګ راتګ ټکنه کړی دی. نور حال د پکتیا ولایت نه د اوتپان راکوي.
د خوست ګردیز لوی لارې ډرایوران وایي چې د غلو له ویرې په ډاډه زړه نشي کولای د پخوا په څیر په دغه لار خپل تګ راتګ وکړي. د دوی په خبره د پکتیا مرکز ګردیز او خواک ولسوالۍ ترمنځ د غلګۍ په سیمه کې د پولیسو دوه پوستو ترمنځ غله لارې ته راوځي او خلک شو کوي. د دې لارې درې ډرایوران او ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل:
زه رحمت الله منګل خوست ولایت یم او دا لار چې دا امنیت بخښ نشته پکې پوه شوې. غله راوځي لاره کې د دوه پوستو منځ کې د غلګۍ سره غله راوځي او نور موټر شکوي کلی ټولو تر وړي پوه شوې. مخکې صحیح اوس همدا د دوه درې میاشتې کېږي او دا لوبه شروع شوې ده.
زه یم پیر محمد کنه، پاس دا یم د سپر کشتن ډرایور. را زموږ دغه چې ما مقام از دیگر کې ولر شو، پس غلګۍ پوستا چې دا یا ته کوزه بل پوستا دا دا مابین کې مکان ټیم کې غله راځي شي. ما اترځو یا بل راځي شکول کنه یو ماته دا خو چې ما نه پیسې یو له وزره کلدار سره یو تلیفون.
زه بسم الله منګل دلجی اوسیدونکی زه خپل یو ټیکسي موټر ده چلوم خوست ګردیز. مونږ چې کله ور راشو بوشي کله ور نه وخت شي بوشوي کله ور سپرلې نه وي کله موزیګار مقام کې چانس پیدا شي چې نه وخت راشو پسر نه وروړو د غلګې کې ډیر مشکل وي. مونږ ته هر وخت پوشو د دوه پوستو مند لار هر وخت بند وي غره راوتلي مونږ شکوي مونږ وایي مونږ نه موټر کلی خولي را تقریبا د دوی درې میاشتې کېږي دا هغه شروع شوی ده.
دوی دا هم ویلي دي چې په ځلونو یې خپله ستونزه د پکتیا له امنیتي ارګانونو سره شریکه کړې خو تر دې مهاله د دوی ستونزې ته د حل لار نه ده پیدا شوې. د پکتیا امنیتي چارواکي د ډرایورانو دا شکایت مني. وایي دوی هم د خوست او ګردیز ترمنځ د غځېدلې لویې لارې په اوږدو کې د غلو او نامنیو څخه خبر شوي او د حل لپاره اقدامات کړي دي. د پکتیا امنیه قمندان مل پاسوال قادر ګل زدران وویل دی په خپل څو ځله د دې لارې د ستونزو د تعقیب په موخه وتلی خو تر دمه یې څوک په لاس نه دی ورغلی.
په دې لار کې د دې غلګۍ د تنګی نه تر سټو بیخ پورې په دې ځای کې کله نه کله غیر مسؤول وسلوال راوځي او زمونږ د لارې تلونکي راتلونکي ته ضرر رسوي، پیسې تر اخلي. او دا ما هم اوریدلی دي او هم څو زره زپسې وتلی متاسفانه چې په لاس نه دی راغلی.
امنیت قومندان وایي چې د غلو د نیول او لارې د امن کېدو لپاره یې ځانګړي پلانونه جوړ کړي او په تطبیق سره به یې خلک ډېر ژر نوي امنیتي کمربندونه او د ګزمو زیادښت وویني. ډریوران د خوست ګردیز لارې د نامنۍ او د غلو راوتو خبر په داسې حال کې کوي چې د کابل ګردیز او غزنی ګردیز لارو کې هم خلک له مازدیګر وروسته په ډاډه زړه تګ راتګ نشي کولای. داود تپان، ازادۍ راډیو، پکتیا.
نیما نړۍ د شذو د پاره د ازادۍ راډیو ځانګړي خبرونه څو شیبه وروسته په همدې پروګرام کې.
مننه چې تر دې دمه مو ازادي راډیو ته غوږ نیولی. وخت په افغانستان کې لس نیمې بجې شوې. له غرمې مخکې رحمت الله افغان د کابل په سټوډیو کې د سو د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لنډ خبرونه وایي.
د افغانستان ملي امنیت ریاست وایي د افغان حکومت د متحده عرب اماراتو او نړیوالو ځواکونو ګډ پلاوی د کندهار د پیښې هر اړخیزه څېړنه کوي. له پیښې سره د مبارزې اداره وایي چې په بیلابیلو سیمو کې له کورنیو بې ځایه شویو سره د مرستو لپاره یې څلور ټیمونه په دنده ګمارلي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم په صحرا جام کې د عربي متحده اماراتو په ماتولو سره د دې لوبو نیمه پای لوبو ته لاره پیدا کړه. د ترکیې په استانبول ښار کې د نوي کال په شپه په یو شپنی کلب د وسلوالې حملې اصلي عامل نیول سوی. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشروای دا ټولنه به د اټومي تړون په برخه کې د ایران د دریځ ملاتړ وکړي. د پاکستان د لاهور یو محکمې یوه مور په دې خاطر به دا محکومه کړه چې خپل لور یې په ژوندینه سوځولې ده. او د امریکا په اورلانډو کې پولیسو پر یوه شپه کلب د حملې کوونکو مرمتین مېرمانه ونیوله.
مرانه چې تر دې دمه مو ازادي راډیو ته غوږ نیولی. اوس هم ورزو یوې بهرنۍ موضوع ته. د جرمني صدر اعظم د امریکا د منتخب ولسمشر د سرګندونو په جواب کې ویلي د اروپایانو برخلیک په هره برخه کې د هغوی په خپل لاس کې دی. ډونالډ ترامپ ویلي باور لري چې له برېټانیا وروسته به نور هیوادونه هم له اروپایي اتحادیې ووځي. خو میرمن میرکل وایي اروپایان په خپل منځ کې ډېرې اړیکې لري. اسمت ساروان ته غوږ دو.
د جرمني صدر اعظم انګیلا مرکل د اروپایي اتحادیې د پاشل کېدو په اړه د امریکا د منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ څرګندونې رد کړې. میرمن مرکل د نیوزیلند له صدر اعظم سره په یوه خبري غونډه کې وویل د اروپایانو برخلیک د هغوی په خپل لاس کې دی. دی وویل انتظار ده چې د امریکا د ولسمشر د لوړې مراسم ترسره شي وروسته به له ټرمپ سره په هره سویه همکاري وکړي. فکر کوم چې زموږ اروپایانو برخلیک زموږ په خپل لاس کې دی. زه به له ټولو وویشت غړیو سره اغېزمن کار ته دوام ورکړم. د اقتصاد پیاوړتیا، ګټورې پرېکړې، زموږ هدفونو ته تعهد، د یوویشتمې پېړۍ له چیلنجونو سره مقابله چې له تروریزم سره مبارزه ده او زموږ د پولو ساتنه ده، د کورنۍ امنیت ټینګښت، مطمئن کورنۍ بازار او د روزګار رامنځته کول زموږ په وړاندې پرتې ستونزې دي او موږ له هغو سره د مقابلې لپاره له ډېرو متمرکزو شیوو کار اخلو. تر دې وړاندې د امریکا منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ په جرمني کې د مهاجرت پر پالیسۍ انتقاد وکړ او په ځانګړي ډول میرمن میرکل په دې مسأله کې کمزوري وبلله. ترامپ وویل چې د په باور د کډوالو منل که د هر هیواد وي ناورین دی. ډونالډ ترامپ چې د جنوري په شلمه یعنی راتلونکي جمعه لوړه کوي د اروپایي هیوادونو پر ځینو اقتصادي پالیسیو هم انتقاد لري. د جرمني له بیلډ ورځپاڼې سره په مرکه کې چې د دوشنبې په ورځ خپره شوه پر موټر جوړونکو شرکتونو انتقاد وکړ. ډونالډ ترامپ وویل که د بی ام ډبلیو او فلوکس واګون په شان شرکتونه وغواړي چې په مکسیکو کې موټر جوړ کړي او هغه له 15% مالیې پرته پر متحدو ایالتونو وپلوري باید سر له همدا اوسه دا خوب له ذهنه وباسي. یو شمېر اقتصادي کتونکي وایي که ډونالډ ترامپ او همکاران یې هغه پالیسۍ چې مخکې د هغو په اړه خبرې کړې دي عملي کړي، د آزادې سوداګرۍ کیسه به ختمه او ځینې کمپنۍ به منزوي شي.
آزادي راډیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د عمان حکومت منلی ده چې د ګوانتنامو زندان لس تنه بندیان دغه هیواد ته انتقال شوي. په هغې اعلامیې کې چې د عمان د شاهي دولت لخوا په دې اړه خپره شوې، دغو بندیانو هویت نه دی ښودل شوی. دا اقدام د امریکا او عمان د حکومتونو ترمنځ د یو تړون له مخې شوی چې هدف یې د ګوانتنامو زندان تړل دي. فریبا ظاهر نور جزئیات لري.
د عمان د بهرنیو چارو وزارت یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې دغه لس تنه بندیان په موقتي ډول په دغه هیواد کې ساتل کیږي. عمان ته د دغو لسو تنو له انتقال سره د ګوانتنامو زندان د بندیانو شمیر 48 ته راکم سو. تر دې وړاندې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي و چې څلور نور زندانیان چې په خټه د یمن و د جنوري په 16 نیټه سعودي عربستان ته لېږل دي. د امریکا حکومت داسې مهال د ګوانتنامو د بندیانو شمیر راکموي چې د ولسمشر باراک اوباما د کاري دورې یوازې 2 ورځې پاتې دي. اوباما ژمنه کړې وه چې د خپلې ولسمشرۍ په دورې کې به د ګوانتنامو زندان وتړي. نوموړي د جنوري پر 10 نیټه د ولسمشر په توګه د خپلې وروستۍ وینا پر مهال یو ځل بیا د ګوانتنامو زندان د تړلو په برخه کې د خپلې پریکړې دفاع
وکړه.
دی وایي ما کار کړی دی څو د تروریزم په وړاندې جګړه پر یوه پیاوړي قانوني اساس ودروم. له همدې کبله مو ځورونه پای ته ورسوله. د ګوانتنامو زندان د تړلو لپاره مو هڅې وکړې او په قوانینو کې اصلاحات مو راوستل څو د خلکو خصوصي حریم او مدني ازادۍ مو خوندي کړې وي. له همدې کبله مې د امریکایي مسلمانانو په وړاندې تبعیض رد کړی دی. هغوی زموږ په څیر وطن پالون کې دي.
That's why I reject discrimination against Muslim Americans who are just as patriotic as we are.
د سپینې ماڼۍ ویان جاش ارنست وایي تمه د منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ ته د واک تر لیږ د مخه د ګوانتنامو زندان نور بندیان هم نورو هیوادونو ته انتقال سي.
وخت په افغانستان کې لس بجې او شپږ دېرش دقیقې شوې. ورځې دوه اونیزو پروګرامونو تاندې څانګې او نیمه نړۍ ته
د ځوانانو خبرونه.
جوړونکی همایون هیواد.
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام. دا ونی پر دې غږیږو چې په ټولنیزو شبکو کې د جوړو شو رابطو انجام څه وي.
انجام می داده چه اوست بیر تلار ده خپل مور، خرور، خور، ده طول نه بیر شده ده اوست.
ده دوی سره ویر هم موجوده وی، چه آیا ده اردی که با کمزای تورسی کنه؟
ده ده غیلار اشنایی پیدا که وی او بیا و روست دیده نه پیسی وی سم موافقی ترسیگی ده بیا مثبت خبر ده.
فیسبوک، ټویټر، وایبر او نورو ټولنیزو شبکو دا اسانتیا را منځته کړې چې ډېر لری خلک سره نږدې او ډېر ناشنا سره آشنا کړي. په افغانستان کې چې ټولنیز بندیزونه ډېر دي، هلکان او نجونې هڅه کوي د موبایل او ټولنیزو شبکو له لارې له نورو سره رابطې جوړې کړي. دلته ستونزه په رابطه کې نه، بلکې په دې کې ده چې دوه کسان سره مخامخ نه دي، د یو بل په اړه سم معلومات نه لري او د یو بل احساسات او غوښتنې په ښه ډول نشي درک کولی. دا چې ډېر ځوانان احساساتي او عاطفي چلند کوي، ډېر وخت د مقابل لوري ناسمې خبرې هم ورته سمې برېښي او د وخت په تېرېدو سره هغه ته تمایل پیدا کوي چې بیا د دې اړیکې پرې کول ورته ستونزمنه چاره برېښي. دغه سیاړي کې خپلې ګټې او تاوانونه لري. خو د کابل اوسیدونکو عنایت الله وایي په افغاني ټولنه کې د دې ډول اړیکو له ګټو تاوانونه ډېر وي.
مطلق نه شو ویلی چې دا به یا مثبت اغېز به ډېر یا به منفي، اما په افغاني جامعه کې چې کله مونږ لیدلې دي منفي اغېز ډېر دي، ځکه دلته هغه کوم فهم چې د خلکو سره ده د اړیکو په هغه اندازه باندې نه ده چې دوی باید وپوهېږي. تر ډېری وخته کله چې یو ځوان له ویځوان سره د فیسبوک د لارې ناړي کې نیسی، دوی د عکسونو تبادله دائم وختي او لبل سره کوي. په دغه حالاتو کې که چیرته د دواړو ترمنځ کوم مخالفت رامنځته شي، نو بیا ډیری وخت ځوان د ځوان ځوروي یا وختار ورته ورکوي. که چیرته له ما سره دغه خواست مې پوره نه کړي، دغه غوښتنه مې پوره نه کړي، زه به ستا دغه کوم تصویرونه چې ما سره دي په اجتماعي رسنیو کې خپره کړم.
د ذبیح الله ایمان په وینا ډېر ځوانان د محرومیتونو له کبله دغه سې رابطو ته پناه وروړي. هغه وایي کله چې هلک یا نجلۍ په خپل چاپېریال کې د خپلې خوښې کس پیدا نه کړي، بیا یې په ټولنیزو شبکو کې لټوي.
که چېرې یا جنکۍ وویني د ډېر په شاکو په علاقه باندې ورسي، نو تر ډېره بریده پورې موږ ټولنه کې محرومیت ډېر دی او ډېر خلک محروم دي. نو د
نشه باندې بده اعتبار کوشي نه شاید د سوی او د مال د ژوند راتلون کې شي یا مثلا شاید جلی وي کنه د محرومیت ډیره بریده محرومیت پټول نه کید
د کابل اوسیدونکو یا سروایی لا ټولنیزو شبکو باید سالمه استفاده وشي ځکه دغه شبکې ډیره خوندې نه دي او که څوک غلطه استفاده ترې وکړي پایله یې خنه ده
ټولنیز رسنۍ او همدارنګه تلیفون معمولا په ورځنیو چارو کې یو مهمه اړتیا ده اوس هر یو ورته ضرورت لري خو په ټوله کې باید له دغې نه مثبته ګټه واخیستل شي خو تر کومې کچې چې زه پوهېږم معمولا په افغانستان کې د سواد او د پوهې کچه ټیټه ده او له دې نه کوم خلکو چې استفاده کړې خصوصا د ښځې او نارینهو ترمنځ سوء استفادې هم زیاتې شوې دي او دا د یو بل د بدنامیو سبب شي نو کوشش دې وسي چې په رسنیو کې شمعي رسنیو کې هغه اړخونه باندې کار وسي چې هغه مثبت وي او داسې نه چې منفي اړخونه زیات وي
ارواپو ډاکټر نصرت الله رسا وایي هغه ځوانان چې په ټولنیزو شبکو کې اړیکې جوړوي ډېر امکان شته چې په ناسمو لارو سر شي
د رواني اړخه ځوانان دوی په یو داسې یو حالت کې دي چې ډېر مطمئن نه دي چې څه کوي اکثره ځوانان چې کله دغه سره روابط ساتي د دوی سره ویره هم موجوده وي چې آیا دغه اړیکې به کوم ځای ته ورسیږي کنه یا مثلا نن سبا ټکنالوژي داسې ده چې هغه مسیجونه چې څوک یې لیږي هغه کېدای شي ثبت شي یا مثلا یو بل څوک هغه راواخلي وګوري نو دوی یو قسم د فشار لاندې وي د روحي فشار لاندې دا حتی کېدای شي چې ماشومان یا نوي ځوانان د رواني انحطاط یا ژور خفګان خواته هم بوزي خصوصا کله چې د اړیکې کمې نتیجې ته رسیږي او یاد ده چې دوی کوم ستونزې سره به مخامخ کیږي مثلا ځینې وخت کې دوی کله چې مسیجونه یو بل ته لیږي یا پیغامونه لیږي دوی دومره مخکې ځي چې کېدای شي چې دوی ناروا جنسي اړیکو ته ورسیږي او حتی ځینې وخت کې د مړینو او د وژنو او د ناموسي قتلونو سبب هم کېدای شي
یو شمېر ځوانان د ساتیرولو په خاطر نور په ځان را ماتوي او رابطې ورسره جوړوي خو دوی ته دا مهمه نه وي چې دا رابطه کله ختموي په مقابل لوري به یې څه تیریږي د ډاکټر رسا په وینا ځوانان دغه کار د لنډمهاله اړتیاو د پوره کولو په خاطر کوي
په غربي ټولنه کې تاسو وګورئ د مسیج لیګل د فیسبوک د لارې اړیکې جوړول حتی ځینې ویب سایټونه دي چې په هغه کې خلک اړیکې جوړوي دا ډېر عام دي ځکه د هغې ټولنې نورم همداسې جوړ شوی دی او ډېر زیات غیر معمول خلکو ته نشي ښکاره کېدی مګر زموږ په ټولنه کې د هلک او د نجلۍ ترمنځ روابطو جوړول چې د اړیکو جوړول دا تر اوسه ټولنه کې د یو پېژندل شوي او منل شوي نورم په حیث وجود نه لري نو په دې خاطر دوی صرف د لنډمهالو اړتیاو د پوره کولو لپاره دا کار کوي اکثره او هغه ځوانان چې د نورو کاپي کوي لکه مثلا ځوانان چې کله فلمی ستوری وګوري کوشش کوي چې لباس هماغسې واغوندي یا مثلا ځان هماغسې جوړ کړي ویښته هماغسې جوړ کړي همداسې د فلمي ستورو او د خپلو شاوخوا ملګرو نه هم دوی متاثره کیږي او د لنډمهالو اړیکو لپاره دغه ټکنالوژي نه کار اخلي
د کابل اوسیدونکي پلوشه د خپل ورور کیسه راته کوي چې د فیسبوک له لارې له یوې نجلۍ سره آشنا شو هغوی د کورنۍ له مشورې او خوښې پرته سره وتښتېدل خو ستونزې دوی ته پرېښودې
زما خپل ورور چې ده یو نجلۍ سره په فیسبوک باندې همدا شبکې چې ده فیسبوک باندې ورسره خبرې کوه بلاخره هغه نجلۍ داسې ورته دا کو چې مجبور یې وکړو چې هغې سره لاړ شي زما ورور بیا هغې سره لاړ ایران ته نو بیا بدلته زمونږ کور کې مونږ ته ډېر مشکلات ډېر جنجال راته پیدا شو زما پلار بندي شو بیرته مونږ کابل ته راغلو نو که چې کابل ته هم راغلو مونږ آرام نه وو د انجینۍ پلار له خاطر د هغې چې ایران ته لاړو بیرته چې مونږ ورته کال وکړو نو مونږ ورسره خبرې کړو چې بیرته راغلې دلته د هغې واده شوی وو نو بیا هم دلته ډېر په عذاب وو ځکه چې د هغه انجینۍ پلار چې ده هغه بالکل ښه نه وو راضي نه وو چې زما ورور سره هغې د هغې انجینۍ ورسره وي د هغې لورې
کله چې ستا ورور لاړ ایران ته او بیا د نجلۍ پلار پر تاسو عریضه وکړه فکر مو کاوه چې دا حالت به زر بدل سی ښه به سي څه خبرې وي هغه وخت
فکر کول چې دا ښه کیږي انشاءالله به هغه راضي هغه پیدا کیږي نو بیا م هغه پیدا نه شو نو ځکه چې زما پلار یوازې وو زما ورور چې وو هغه مشه وو نو زما کور کې مونږ سره څوک نه وو چې د هغې جستجو ته یا لاړ شي چې هغه پیدا کړي چې دا چیرته ده نو بالاخره چې مونږ ته دا معلومه شو چې ورور مې نشته دلته هغې مرز د ایران مرز ته تللې ده نو د هغې پلار چې د انجینۍ پلار چې ده زما پلار بندي کوه نو مونږ ډېر حیران پاتې شو چې مونږ اوس څه کوو اوس خو مونږ سره هیڅوک هم نه وو یوازې پلار مې وو نو پلار مې بندي شو
ستاسو ورور دغه مسله له تاسو سره شریکه کړې وه چې زه داسې یوې نجلۍ سره رابطه لرم او بیا دا چې هغه ورسره لاړه دا کیسه یې درته کړې وه
نه مونږ بالکل خبر نه وو نو دا هغه نجلۍ چې وو د هغې مور هم ورته معلومه وه چې دا زما ورور سره کانټکټ لري نو ځکه چې څو ځل زما ورور هغې کور ته تللی وه نو هغې ټول خبرې وه مونږ نه
اخر د دغه رابطه انجام څه سو؟
د اخر رابطه هم دا و چې زما ورور چې دلته کابل ته بیرته راغله نو د هغې خسر چې ده بیا هم خوشحال نه و چې هغې لورې دې سره زما ورور سره ژوند کوه نو دا ډېر زیات کوښښ وکړو چې زما ورور نه د هغې لور جدا شي نو بیا هم نه شو نو تر اوسه پورې اوس خو انجام می دادی چې اوس بیرته لاړ د خپل مور خورور خور د ټولو نه بیل شوی ده اوس ترې ده ایران ته.
عنایت الله وایي که څه هم په ټولنیزو شبکو کې جوړې شوې رابطې ډېر وخت له ستونزو سره مخ وي خو په یوه حالت کې دغه شبکې له ځوانانو سره مرسته کولی شي چې د مقابل لوري په اړه د معلوماتو په راټولولو او پیژندلو کې ترې استفاده وکړي.
مثبت اغیز کېدلی شي. سنتي جامعه ده، د سنتي جامعې د تغییر او تبدیل دپاره صحیح ده، بعضې منفي برخې به لري اما د تبدیل دپاره ضرورت شته ده. مونږ په زور باندې ودونه لرو، په بدو کې ورکول لرو، که چېرته یو ځوان واقعا له یوې ځوانې سره یا له یوې پیغلې سره د دغې لارې اشنایي پیدا کوي، ورسره معرفت ترلاسه کوي او بیا وروسته د دې نه پیسې یوې سمې موافقې ته رسیږي، دا بیا مثبت خبر ده.
ډاکټر نصرت الله رسا وایي په ټولنیزو شبکو کې اړیکې جوړول له رواني پلوه ځوانانو ته ډېرې ستونزې جوړولی شي، ځکه خو باید له ځوانانو سره مرسته وشي چې ټولنیز روابط وپېژني او په اهمیت یې ځان پوه کړي.
دوی سره موږ مرسته وکړو چې د هغو خلکو سره ناسته پاسته وکړي چې هغوی ښه خلک وي، د رواني انحرافاتو او نورو ټولنیزو ستونزو نه خالي وي. بل دا ده چې موږ باید ځوان ته دا احساس ورکړو چې ته خپله یو شخصیت یې، ته خپله یو څوک یې چې ته شخصیت لري، حیثیت لري او بل محرمیت لري، او هغه محرمیت باید ته خوندي کې. چې اکثره ځوانان چې دي اول داسې کارونه په ټوکو کې شروع کوي، ځوانانو ته باید موږ دا ووایو چې د ټوکو سره ډېر محتاط اوسي. مثلا ټوکو ټوکو کې یو بل ته مسیجونه ولیږي، هغه بیا ورو ورو مخکې ځي او بیا مسله جدي کېږي. دوی باید دغه د افغاني ټولنې کلتور او فرهنګ درک کړي، دا ومني چې موږ په افغانستان کې په داسې یو ټولنه کې ژوند کوو چې هلته لنډمهالې اړیکې بد ګڼل کېږي، او دوی باید اوږدمهالو اړیکو په لټون کې شي او کوشش وکړي چې د خپلې کورنۍ سره په مشوره داسې د ژوند ملګری ځان ته غوره کړي چې هغې سره بیا د اوږد مهال لپاره دوی ژوند وکړي.
له خلکو سره اړیکې جوړول او ساتل ښه خبره ده، خو دغه اړیکې باید خپلې سرې کرښې ولري. که له یو چا سره د ژوند د شریکولو نیت نه لرئ، بې ځایه هیله مه ورکوئ او مه هم د ساتیرۍ او ټوکو په خاطر له دغو اړیکو استفاده کوئ، ځکه کېدای شي مقابل لوري ته مو دغه اړیکه ارزښتمنه وي چې د له منځه تللو په صورت کې به یې د ژوند خوشحالۍ ترې واخیستل شي. خوږو اورېدونکو، دا تاندې څانګې مو هم دومره وه. دا او د ازادي راډیو نورې خپرونې په دې پته هم اورېدلی شئ، پی ای ټکی ازادي راډیو ټکی کام، او که فیسبوک ته لاسرسی لرئ په دې پته هم خپل نظرونه رالیږلی شئ، facebook.com/تاندې څانګې. تر بلې تاندې څانګې مو علامل شه.
नीमा नड़ई د ښځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړې خپرونه.
جوړونکی مسوده نیازی.
د نیمې نړۍ درنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ. په نننۍ خپرونه کې پر دې خبرې کوو چې ولې زموږ په ټولنه کې مېرمنې د ژوند له ستونزو څخه د خلاصون په خاطر تعویزګرو ته ورځي. دغه راز له دې بابته میرمنو او کورنیو ته څه ستونزې جوړېدای شي، او په کندهار کې به د هغې 13 کلنې نجلۍ له حاله هم خبر شي چې څه موده وړاندې پرې یو تاویزګر جنسي تیری کړی و. زه مسوده نیازی یم، او په خپرونه کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون یو ماده هم لرو چې افغان حقوق پوه اجمل هوډمن تشریح کړې ده. د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون د احکامو په اړه څومره پوهیږئ؟
د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي د منع قانون دریم فصل چې دی په دې کې ولسمه ماده د جنسي تیری په هکله باندې دی. هغه په دې معنا چې کله یو شخص ته یو بالغه ښځه باندې جنسي تیری کوي، دې قانون کې هم جزا ټاکل شوې ده. یو څه شدید ده. هغه په دې معنا چې په لومړي سر کې که چېرې مجني علیها، یعنی هغه ښځه چې جنسي تیری کړې شوې ده، هغه وژل شوې نه وي، په هغه صورت کې دوام حبس باندې شخص محکومیږي. دوام حبس معنا دا ده چې د پنځلسو کلونو نه تر شلو کلونو پورې.
درنو اوریدونکو، زموږ په ټولنه کې ډیری وخت میرمنې چې کله د ژوند له ناخوالو سره مخامخ کیږي نو تاویزګرو او دمګرو ته مخه کوي. ډیری خلک د دې په ځای چې د خپلې ستونزې منطقي حل لاره ولټوي، خرافاتي کړنو ته پناه وړي. انسان ټولنیز موجود دی او په ټولنه کې د خوښیو تر څنګ ځینې ناخوالې هم موجودې وي، خو اکثره میرمنې له دغو ناخوالو څخه د تېښتې په خاطر تاویزګرو او فعالیدونکو ته ورځي. او تاویزګر هم د ځینو وعدو په ورکولو سره چې د خوښې ژبه به یې بنده کړي، میړه به یې د دې په فرمان کړي، یا مجرد انجونو ته وایي چې بخت به اخلاص کړي، او داسې نورې ډېرې خبرې. خو کله کله دا تاویزګر بیا په میرمنو داسې بلا هم راولي چې ټول عمر ترې کړېږي. تقریبا درې کاله وړاندې کله چې د فرخوندې په نوم یوه نجلۍ د قرآن کریم د سوځولو په تور د خلکو لخوا ووژل شوه، دولت او اړوندو ادارو په عامه ځایونو کې د تاویزګرو په کاروبار بندیز ولګاوه. خو په دې نږدې وختونو کې بیا د فعالیدونکو او تاویزګرو بازار ګرم شوی او په آزاده توګه په ښار بازار کې کار کوي. موږ هم د موضوع د لارو خانه کولو په خاطر هغو سیمو ته چې تاویزګر پکې ډیر فعالیت کوي ورغلو. د کابل ښار په یوې سیمه کې یو دوکان ته لاړو. له بهره داسې ښکاري چې یونانی دوا خرڅوي، خو دننه ګڼې میرمنې د تاویز اخیستلو په خاطر ناستې وې. د یوې میرمنې له خبرو داسې معلومېده چې دلته ډېره راغلې وه او تاویزګر ورنه د مریض په اړه پوښتنې کولې، او یوه پیغله جلۍ د خپل بخت د خلاصولو په خاطر تاویزګر ته ناسته وه. خو د دې ټولو خبرو سره سره یوه خبره د انسان ذهن ته راځي چې که دا تاویزګر کولای شي د خلکو کار روان کړي، ناروغان روغ کړي، د مجرد انجونو بخت خلاص کړي، نو ولې د ځان لپاره هم یو کار نه کوي؟ په زړو خیرونو دوکانونو کې د نورو نظرانې او شیرینی ته ناستی او د خلکو د تیرستلو لارې خپل ژوند تیروي. په دوکان کې ډېرې میرمنې او ځوان نجونې وې. ډېرو یې نه ویل چې څه مشکل لري، خو له یوې سره مو خبرې وکړې. ویل یې ډېر وخت کېږي چې د میړه د کار د ښه کېدلو په خاطر په تاویزګرو ګرځي. ډېرې پیسې هم مصرف شوي، خو د میړه په خاطر د پیسو غم نه کوي.
د میړه د کار په خاطر مې ډېرو تاویزګرو ته ورغلی یم. میړه مې د برمې ماشین لري، یو بل برمکش هم ورسره دی، هغه یې کارونه ورته بندوي. د ورور ښځې مې دغه ځای راوښود، اوس یې تقریبا کار ښه دی. دا ځل یې یوه مری او دوجی راکړه چې په ماشین یې وتړي. 1500 روپۍ مې ورکړې. ډیرو تاویزګرو ته ورغلی یم، ډیرې پیسې مې مصرف شوي، خو دلته مې کار وسو.
کله کله داسې هم کېږي چې تاویزګر مقابل لوری تر خپل تاثیر لاندې راولي، په شخص کې کمزوري ټکي پیدا کوي، او د هماغو په وسیله په چال او فریب داسې خبرې کوي چې شخص مجبوریږي باور وکړي او ډیرې پیسې ورکړي. د جلال آباد اوسیدونکي جمیله وایي څو کاله وړاندې د خاوند کار چندان ښه نه و او ډېر اقتصادي مشکلې لاره. یوه ورځ کور ته څو تاویزګرې میرمنې راغلې او دې ته یې وویل چې داسې تاویز به ورته وکړي چې میړه به یې ډېرې پیسې پیدا کړي. میرمن جمیله وایي د تاویز په بدل کې هغو میرمنو د کور ډېر شیان ترې یوړل.
یوه ورځ درې څلور ښځې راغلې چې موږ داسې تاویز کوو، د مشکلات لري چې درته وایم. هغه وخت کې مشکلات ډېر د کورنۍ زم د دې د خبرو تاثیر لاندې راغلم. تاویز یې راکړ چې کاسه کې ورته غوډي راوړه، ورته کېم ښودل چې دا دم قدمو مې وایي نه ټوله بوشکره که دوکې خو بیبیان لاړې توکړې بیا د مېړه مړ کېږي. ماته چې اوس دې مقابل کې یو شی رانه کې دا خو هغه ده بیا کار نه کوي. تاویز څو ډېر شیان یې رانه واخیستل. بیا په دې خپل کار باندې پښیمانه وم چې بله ورځ به داسې کار نه کوم.
دا چې په اسلام کې د تاویز او تاویزګر ته د ورتګ موضوع څنګه ده؟ که یو څوک یو مشکل ولري باید څه وکړي؟ ستونزه په تاویزګرو حل کړي که نورې لارې ولټوي؟
د افغانستان د علوم اکاډمۍ د فقه څانګې استاد نور الله کوثر دا موضوع لا روښانه کوي.
تعویز په اسلام کې د دې ویل چې الله جل جلاله مقدس کلمات دي په کلام الله کې همدا رقم په احادیثو کې چې څوک د الله جل جلاله نومونو ته د الله کلام ته او د الله ذات ته پناه غواړي ورته د شر د شیاطینو نه او شر د جنیاتو هر بلاینه د عمل ته په اسلام کې تعویز او تعوذ وایي. نو دا تعویز او تعوذ د عمل په اصل کې جائز ده چې مقدس کلمات وي پیغمبر علیه السلام دا کار کړی. خو نن سبا په دکانونو کې او په کورونو کې او په دو کې تعویز ورکون کې همدا رقم رامل اچون کې او فالبینان او جادوګران دوی دي دوی کار به مطلق حرام ده او ناروا ده د شریعت له لحاظه او دا د عبادت باطلون کې د حدیث کې راځي چلوي خو عبادت باطلیږي. او پیغمبر علیه السلام من اتل کهنته فصدقه فقد کفر بما جاء على محمد. څوک چې یو کاهن ته ورغله او غیر تصدیق کوي او ترشتیا وایي دوی د محمد صلی الله علیه وسلم په دین باندې کافر سوی ده.
استاد کوثر د هغو خلکو په حق لچی تعویزګرو ته ورځي او له هغوی څخه مرسته غواړي دا کارونه ناروا او حرام ګڼي. نوموړی تعویزګر د اخلاقي فساد منبع ګڼي او وایي تعویزګر د میرمنو له مجبوریتونو څخه ناوړه استفاده کوي.
لیدل کېږي چې ډېری اخلاقي بېوزلي او بد اخلاقیانو په ټولنه کې اکثرا دو خلکو کې بل د نامحرم سړي سره کېناستل په یو اتاق کې په نوم د دم او په نوم د تعویز د خپل ممنوع او ناروا عمل ده او ځینې ښځې له دغه مجبوریتونو نه استفاده کېږي. دوی یا کورنۍ تداوی ته نه پرېښودل کېږي مجبوره کېږي مجبوریت له وجې نه ځي او هلته دا تعویزګر دوی له دې مجبوریتیا نه استفاده کوي او دوی سره ناوړه اعمالو یا غوښتنه تینې کوي یا تجاوز او تعرض په دوی باندې کوي. دا ټول اخلاقی بیوزلی ده ټولنه کې چې دې مخنیوي فرض ده. حتی دې په لوحو کې ډیر زیات لیدل شوی دي داسې کلمات لیکلي چې هغه شرکی عمل ده شرکی کلمات دي. مثلا اوس فکر وکړه هغه وایي چې بیا اولادی زه دوا کوم او داسې نه پوهیږم د انتخاباتو کامیابی په ضمانت بخت د جنکۍ اخلاصول نه پوهیږم چې هله توره چرګه راوړو سپینه چرګه راوړو دا وکړو دا وکړو دا ټول ناروا عملونه دي.
کله کله بیا تعویزګر د ښځو له کلکې عقیدې چې په تعویز لري دومره ناوړه ګټه اخلي چې آن د میرمنو عزت ته په سپک سترګه ګوري. د همداسې پیښو له جملې څخه څه موده وړاندې په کندهار ولایت کې د پلوشي په نوم یوه نجلۍ هغه وخت یو تعویزګر د هوس کار شوه چې د خپلې ناروغۍ په خاطر د ولی جان په نوم یوه تعویزګر ته ورغلې وه. د نوموړې مورې نوره کیسه کوي
چې زما لور د ډېر عمر څه ناجوړه ناجوړه ما چې ملا ته بوتی دا یو وار مې خو بوتی دغه تعویزونه څښتونې ورکړه درېیم ګر چې مې بوتی په ارادارې دروازې په خوله کې ناست وو بالا ول ووځې زه ووتم بالا مې زړه توغونډ غو لو درې شې جنور ورته پاتې دي جنې ورته رااله ولا جاغه زمانو باتې ویل ول تکشې نستا مرز درون دي زپ قرار تا وګورم جنې ورته راغله بالا ویلو چې سر می درکې خو می ګرځي جاغه بالا ورته ویل چې پریبز نو ول د ځان را باندې واچو اول پیدا پوسم چې د ځان را باندې واچو بالا زنه پويګر ما په دې ځار ته ملګر زمالور مرزه د مرز نسی زبې ور ورسم جاغه چې خپل ژغونه کې نشه زه ورته روم نه زخپل ورځ پر یو ولس بجونه نو پر ولس نن بجونه چلی راوته اند پر څلور راووتل هغه انجلی سر مولا دا عمل ور سره کړو مخ نور لس کې چې خپلې د وینو د سیو سختي انجلی خو شندان چچلی.
اتلس کلنه پلوشه وای تعویزګر پر دې جنسي تیرای وکړو پولیسو ته تر شکایت کول ورسته هغه ونیول شو. د پلوشي په وینا نو موړی د دوو محکمو لخوا تر ولس کاله بند محکومیدو ورسته اوس خوشی شوی دی. پلوشه وای ملا ولی جان اوس سره د دې چې آزاد ګرځي دی او کورنۍ ته اختارونه هم ورکوي.
ما غوښتنه د لړپور چارواکو سره دغه د چولیز ما د حق دی پانه کې ژو دی پر څه د کارای لسو دی زما ثبوت پارزا کی پروت زه نه غواړم چې ما په سر د نور خوند ژوند ته بس کی ما ته په غول ورځ لا ول ول کدي چیرې په ما حکومت خبر کی زه په پاکستان کې د 200 کس طالبان مشرم په ول استرای دی دراوار کوم دی خوش کړی ګرځول په ټول نړۍ کې ما ته په کاچ سترګه کتل کې ځکه چې زه خوند ته به عزت کړم زه د کالونو ته به عزت کړم.
په ټولنه کې دا ډول کړنې له ډیرو پخوا زمانو راهیسې دود دي خو د لمنځه وړلو لپاره ډیر کم کار شوی دی. د فرخوندې له وژل کېدو وروسته حج او اوقاف وزارت او نورو اړوندو ادارو په تعویزګرو بندیزونه ولګول. دا چې دا لړۍ اوس هم جریان لري او کنه دا موضوع مو د حج او اوقاف وزارت له اداري مرستیال دایول حق عابد سره مطرح کړه. د نوموړي ځواب و
فرخنده شهرت نن بعد د افغانستان ولس او هم درنګ د وزارت حج او اوقاف رهبری فیصله دا وشو چې باید د تعویز نویسانو یا جادوګرانو پر ضد جدي اقدامات وشي او پدې اساس موږ وو توانېدل چې 250 مرکزونه کابل کې او تقریبا 80 مرکز ولایتو ته موږ بند وکړو او دا پروسه تر اوسه پورې ادامه لري. همدارنګه موږ د نوي تشکیل کې مرکز ولایتو کې د یو اداره ایجاد شوه چې په نامه د ارشاد او د دې اصلي دنده دا ده چې د دې پر خلاف د خلک اذهان او روښانه وکړي چې واقعا دا یو غیر اسلامي او غیر شرعي عمل دی.
پلوشي ادا کړي هغه تاویزګر چې په دې تیری کړي لاتو میاشت بند څخه وروسته بیرته خوشی شوی او آزاد ګرځي. دا چې تاویزګر د محکمې له پریکړې وروسته څنګه آزاد ګرځي و مغوښتل د لوی څارنوالۍ نظر هم ولرو، خو هغوی خبرو ته حاضر نشول. درنو اوریدونکو، د یوې ټولنې په وګړو محدودیتونه لګول او د ژوند له حقونو څخه محرومول د دې باعث ګرځي چې یو شمېر خلک د ژوند اصلي لاره پرېږدي او د خرافاتو لمن ونیسي. انسانان باید د ژوند له ستونزو الله تعالی ته پناه یوسي او په انساني عقل او منطق د ژوند کاروان پر مخ بوزي او د ژوند له رنګینیو خوند واخلي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي